دوستانو دا ازادي راډيو دا یو ساعت خبرونه تر 9 بجو ده او تخنیکی چاري میر احمد صافي پر مخړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د سویس په کانفرنس کې چې د جنیوا غونډه بل شوې ده او سبا او بل سبا جوړیږي د ګډون لپاره د هیواد ته روان شوې دي. په روانه خبرونه کې د همورې چې اجرائی رئیس وایي ټولې ډلې او کړۍ چې غواړي له سیاسي او سوله ییزې لارې د خپل غوښتنې ومني نو باید سوله ییزه مبارزه وکړي او په اوس وخت کې د موقت حکومت خبرې بې ځای دي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته ځي. د افغانستان د بدن د ښکلا نړیوال اتل احمد یاسین سالق قادری پرون شپه د ګلوبل کلاسیک په نړیوالو سیالیو کې هم اتلولي وګټله او د ایران لویدیځ سیمه چې له عراق سره پوله لري نن د زلزلې یو ټکان ولړزوله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته ځي. د جنیوا کانفرنس د افغانستان په سولې او ثبات سبا او بل ورځ جوړیږي. د اجرائی ریاست مرستیال وان فریدون خوزون پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې افغان مشران د جنیوا په کانفرنس کې په دې هدف ګډون کوي چې د راتلونکو دوو کلونو لپاره د نړیوالې ټولنې هر اړخیز ملاتړ جلب کړي.
د جنیوا کانفرنس کې د ګډون لپاره د هیواد اجرائی رئیس د اکشمې په ماښام سفر وکړي. لاغې مخکې د مدني ټولنې د استنه فریدی تللی دي او نن به ولسمشر هم له یو دولتي پلاوي سره ځي.
د جنیوا په کانفرنس کې افغان حکومت د اصلاحاتو رپورت نړیوالو ته وړاندې کړي. نړیوالې ټولنې له افغان حکومت له اداري فساد سره مبارزه، عدلي او قضایي اصلاحات او په سیاسي پروسو کې د ښځو د مشارکت لوړولو غوښتنه کړې وې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون شپه د 15 ولایتونو د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګوراجان عبدالبدی سیاد په یو خبری کانفرنس کې د لغمان، کاپیسا، پنشیر، زابل او نیمروز پایلې ولستې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس خاغلی سیاد د رایو د شمیرلو په اړه د شفافیت د کارونې ډاډ ورکړ او ویل چې که خلک د ټاکنو په پایلو شکایت ولري کولی شي خپل شکایتونه د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسیون سره ثبت کړي. د افغانستان د بدن د ښکلا نړیوال اتل احمد یاسین سالق قادری پرون شپه د ګلوبل کلاسیک په نړیوالو سیالیو کې هم اتلولي وګټله. د ګلوبل کلاسیک 2013 کال سیالۍ پرون او وړ مورز د چین په مکاو ټاپو وسمه کې وشوې. د لوبې د بدن د ښکلا د نړیوال فدراسیون لخوا ترسره شوې دي. احمد یاسین سالق قادری د لوبې تر ګټلو وروسته په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دا اتلولي د کندهار د پخواني امنی قومندان عبدالرازق اچکزی روح او کورنۍ ته ډالۍ کوي. یاسین قادری تیر 2013 کال کې په مغولستان هیواد کې د نړۍ د اماراتو د اماتور سیالیو اتلولي هم ګټلې وه. خبرونه له ازادي راډیو اورای. د ایران لویدیځ سیمه چې له عراق سره پوله لري نن د زلزلې یو ټکان ولړزوله. ایرانی چارواکو ویلي دي چې د ریختر په اندازه 6.3 درجې د زلزلې همغه سیمه لړزولې ده چې تیر کال پکې زلزلې څخه د پاسه 600 کسان مړ کړي وو. راپورونه وایي چې په نننۍ زلزله کې 400 کسان ژوبل شوي دي. ایرانی چارواکو ویلي دي چې زلزلې لوی ښارونه نه دي لړزولې خو یو شمېر کلیې زیانمن کړی دي. تیر میلادي کال 1.3 درجې یوې زلزلې له عراق سره پر پوله د ایران لویدیځ سیمې وهلې او په نتیجه کې 640 کسان مړه شول. د القاعده شبکې 6 مشکوک غړي پرون په یمن کې د وی بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې وشل شوې دي. امنیتي چارواکو د سیمې اوسیدونکو ته ویلي دا پیخه په البیده ولایت کې شوې ده. دوی ویلي دي چې د القاعده دو سیمه ییز مشران او څلور وسلوال په وشل شو کې شامل دي. د چارواکو په خبره امریکایي پوځیان په دوامدار توګه په ډرون حملو سره په یمن کې د القاعده شبکې وسلوال په نخښه کوي. القاعده شبکې په یمن کې د حوثیانو او حکومت ترمنځ له جګړې نه د ځان په ګټه کار اخیستلی او لای هم خپلې لیکې منظمې او پیاوړې کړې دي. او د اوکرين پارلمان نن د هیواد د نظامی شورا په سپارښتنه د پوزي قانون د پوزي قانون د جوړولو د بحث لپاره فوق العاده غونډه کوي. اوکرين دا ګام روسي تر هغه اخلي چې روسي ځواکونو پرون په تور سمندر کې د کریمیا ټاپوزمې په سواحلو کې پر یو شمېر اوکرایني کشتیو ډزې وکړې. د اوکرين ولسمشر پترو پوروشنکو پرون د پوزي شورا له غونډې وروسته ویل د نوي پوزي قانون د معرفي کولو ملاتړ کوي، خو په خبره د نوي پوزي قانون معنی دا نه ده چې اوکرایني ځواکونه به حتماً تاروزی عملیات کوي. اوکرين وای روسي ځواکونو د دوی پر دوو کشتیو ډزې کړې دي، شپک سرتیري ژوبل کړې دي او درویش نورې نیولې دي. بلورته متحده ایالات وویل چې د اوکرين او روسیې ترمنځ د وروستي کړکیچ پړه به نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډه وکړي. تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغان حکومت د اصلاحاتو د پروسې د ارزولو د افغانستان د سولې د پروسې په اړه سبا او بل سبا د سویس په جنیوا کې نړیوال کانفرنس جوړیږي.
کلمن یو جامع کوم د پاسخګوی چارچوب چې افغان حکومت وړاندې کوي دغه سره د نړیوال ټولنې لپاره قبول وګرځي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله له ټولو ډلو او کړیو غواړي چې له سیاسي او سوله ییزې لارې د خپل غوښتنو لپاره مبارزه وکړي.
راه دوام پروسه سیاسی انتخابات و برگزاری انتخابات.
در نړۍ مطبوعات هم لولو او د هموري چې د ملي امنیت شورا په خوانی سلاحکار ډاکټر سپنتاوي کو غواړو یا نه غواړو په افغانستان کې د طالبانیزم کېدو سیاست را روان دی. پړای د حکومت خبرګون څه دی په همدې خبرونه کې جزئیات اوریدلای شي. دا چې ولې په دې ورستیو کې د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې ملکیانو د زیات مرشوب لوړی په دې اړه د پوځي چارو له کارپو سره خبرې کوو. د خبرونه دوهمه برخه به دوه نزو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د ورکو شو یو عزیزانو د لټون ونیز خبرونه ته ځانګړې شوې ده. دا سادیره د خبرونه په منځنۍ صفه 1200 شپګنیوي او اف ام 0.15 صفه د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان د سولې او ثبات په هدف د جنیوا نړیوال کانفرنس سبا او بل سبا جوړیږي. په دې دورسنی کانفرنس کې د ګډون لپاره د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د یکشنبه په مخام جنیوا ته لاړ او نن د شنبه ولسمشر غنی حمزي. نړیواله ټولنه د افغان حکومت د شمن شو اصلاحاتو ریپورت اوري او هم به د افغانستان د سولې په پروسه خبري وشي. صفی الله ستانگزی په راپور لري.
د افغانستان د ثبات او پرمختګ په هدف د جنیوا نړیوال کانفرنس په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وی په دغه کانفرنس کې باندې نړیواله ټولنه له افغانانو سره د سولې او ثبات په برخه کې خپلې ژمنې وکړي. د یوناما د بیان لمخې دغه کانفرنس بل افغانستان سره په 2014 کال کې د 15 میلیارد او 200 میلیونه ډالر ژمنو شوی پیسو د حساب کتاب لپاره خورا مهم وي او هم به د راتلونکي 2020 کال نړیوال کانفرنس په لارو چارو بحث وکړي. د افغانستان اجرایی ریاست مرستیال ویاند فریدون خوزون د یکشنبه په ماخام ازادي راډیو ته وویل افغان مشران به په دغه کانفرنس کی برخه واخلی او هیله ده د نړیوالې ټولنې ملاتړ ترلاسه شي.
د جنیوا کانفرنس کې د ګډون لپاره د هیواد اجرایی رئیس د یکشنبه په ماښام سفر وکړي. لاغې مخکې د مدني ټولنې د استنه فریډ تللی دي او نن به ولسمشر هم له یو دولتي پلاوي سره ځي. نو موږ هیله من یو جامع کوم د پاسخګوی چارچوب چې افغان حکومت وړاندې کوي دغه سره د نړیوال ټولنې لپاره قبول وګرځي او تم او هیله ده چې وکولی شو په دغه کانفرنس کې د راتلونکو دوه کلونو لپاره د نړیوال ټولنې حمایت او ملاتړ او تعهد له ځان سره ولرو.
ښاغلی خوزنو ویل له فساد سره مبارزه، ټاکنیز عدلي او اقتصادي اصلاحات او په سیاسي پروسه کې د ښځو زیاته ونډه هغه څه دي چې نړیواله ټولنه له افغان حکومت تمه کوي او افغان حکومت هم په دې برخو کې د خپلو لاسته راوړنو ریپورت ورکوي. خوزنو وایي په دې ټولو برخو کې افغان حکومت د شاوخوا 200 لاسته راوړنو ریپورت لري. په دغه نړیوال دورزنی کانفرنس کې به د افغانستان د سولې په پروسې هم یو فوق العاده ناسته وشي. افغان ولسمشر سباند شپږ میاشتې مخکې د فبروري 28 په کابل کې طالبانو ته د سولې له قید او شرط پرته وړاندیز وکړ. د اجرایی ریاست مرستیال ویاند فریدون خوزن وایي د جنیوا په کانفرنس کې به د افغان حکومت د همدغه وړاندیز په چوکاټ کې د سولې بحث مخته یوړل شي.
په دغه کانفرنس کې د افغان سولې لپاره چې یو مهمه اجنډا به د دې کانفرنس هغه اړه د نړیوال ټولنې یو قاطع او جامع ملاتړ له ځان سره ولرو.
د جنیوا کانفرنس په اړه د افغان حکومت له ټولو تمو سره سره یو څه چې ورته د ستونزې او ناحل مسلې په توګه کتل کیږي، په جګړه کې د ملکیانو وژنه او د بشري حقوقو تر پښو لاندې کېدل دي. دا خبره پروند د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان د افغانستان د برخې سرمحققې پټریشا ګروسمن کړي. هغه انتقاد کړي چې ښکاری سکه افغان حکومت او نړیوال ملګري د بشري حقوقو په برخه کې د اروپا پرمختګ سار غاړې ته پرېږدي، هغه مسله چې ان په دغه کانفرنس کې هم د یو فرعي ناستې برخه نه ده ګرځول شوې. ګروسمن ویلی تمویلونکي هیوادونه چې میلیاردونو ډالر په مصرف سره اوس له افغانستانه د وتلو لار لټوي، باید له تیر سبق واخلي او په افغان حکومت د رښتینو اصلاحاتو دروستلو او د عدالت د تامین لپاره فشار راولي.
د سفیر استانګزی پر راپور کې مو اوریدل چې سبا د سویس په جنیوا کې د افغانستان په اړه د ورځنې غونډه جوړیږي. په دې غونډه کې به د اصلاحاتو لپاره د افغان حکومت هڅې ورزول شي او د غراس له افغانستان سره به د مرستو ژمنه تازه کیږي. د افغانستان د سولې پروسه هم د دې خبرو د اجنډا مهمه برخه ده. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبی تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د افغان حکومت اجرایی رئیس له ټولو ډلو او کړیو غواړي چې له سیاسي او سولې زلارې د خپل غوښتنو لپاره مبارزه وکړي. عبدالله په کابل کې د یو شمیر هیوادونو له سفیرانو او د افغان امنیتي مسؤلانو سره په ناسته کې پرون ویل چې په هیواد کې د سیاسي بهیر د دوام لپاره له انتخاباتو پرته بل لار نشته. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان بیا په دې باور دي چې د وسلوالو مخالفانو او حکومت تر منځ له موافقې پرته ناشونی دي چې وسلوال مخالفان دې سولې زی مبارزې ته زړه خکړي. په دې اړه نور حال د واصل وسال پر ریپورت کې اورو.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي هیله لري چې ټولې ډلې او کړۍ لومړی په سیاسي بهیر کې شاملې او لاغه وروسته د خپل فکر او دریز لپاره له سیاسي او سولې زلارې مبارزه وکړي. عبدالله په کابل کې د یو شمیر هیوادونو له سفیرانو او د افغان امنیتي مسولینو سره په یو ځانګړي ناسته کې وویل چې له انتخاباتو پرته په افغانستان کې روان سیاسي بهیر خپل مشروعیت له لاسه ورکوي.
راهې دوام پروسې سیاسي انتخابات و برگزاری انتخابات
دوی د سیاسي بهیر د دوام لار انتخابات او د انتخاباتو تر سره کېدل دي. کله چې انتخابات له مخې لري کړو نو د تیرو کلونو لاستراوړنې او سیاسي بهیر خپل مشروعیت له لاسه ورکوي. زموږ هیله مندي ته به نمداده چې هر څوک چې په هر سیاسي فکر په هر ځای کې په هر نوم وي سیاسي بهیر کې شامل شي او په دغه بهیر کې د خپل فکر او نظر لپاره له سیاسي او سولې زلارې مبارزه وکړي.
از طریق سیاسي او از طریق صلح‌آمیز مبارزه وکړه.
خغلی عبدالله د موقت حکومت په اړه بحثونه مردود او غیر عملی وبلل او ویل چې د افغانستان خلک نه غوړي چې شاتګ وکړي. د نوموړي په خبره پرته له انتخاباتو د سیاسي بهیر د دوام لپاره بل حل نشته او ټول باید د ملي بهیر ته ژمن پاتې شي. عبدالله ویل دا چې افغانان ولې تر دې مهاله سولې ته نه دي رسیدلي او جنگ دوام لري لامل د وسلوالو ډلو جنگ طلبي ده. د پداسیال کې د چې له دې وړاندې د کابل پروسې په دوهم مناسته کې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلو چې د سولې د خبرو لپاره د یو سیاسي چوکاټ په ترڅ کې وسلوال طالبان د یو سیاسي ډلې په توګه په رسمیت پیژندل کیږي او خپل دفتر پرانستل شي. خو وسلوال طالبان چې د افغانستان د دولت د جګړې مهم لور دی دغه دولت په رسمیت نه پیژني او تر اوسه ورسره له خبرو کولو ډډه کړې او ویلي دي چې که د سولې خبرې کوي هغه به امریکا سره وینه د افغانستان له حکومت سره. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار رنگین دتفر سپنتا وایي افغانستان او سیمه د یو بدلون په حال کې ده او افغانستان د طالبیزم سیاست ته روان دی. خاغلی سپنتا دغه څرګندونې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې چې د افغانستان او هند د دفاعي امنیتي انسټیټیوټ له لورې رابلل شوی و وکړې او ویل چې که افغانانو غواړي یو نه غواړي دا نه په شا کېدونکی بدلون را روان دی. خو له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو افغان کارپو ودیر ساپه بیا په دې باور دی چې د وسلوالو مخالفینو او حکومت ترمنځ له موافقې پرته ناشونې ده چې مخالفین د سوله ییزې مبارزې ته داخل شي.
داورادیز هیڅ باور لري د اشرف غنی د عبدالله هیڅوک په یو شخصي ځان باندې فرمایش نشي ورکولی چې مخالفت دې راشي او د سیاسي لارې نه د قدرت ته ورسېږي تر څو دا جګړه ختمه شوې دی د هغوی په موافقه تر څو اوربان شوی دی تر څو مخالفینو بدلې دی. هیڅ بله سیاسي لاره غیر د سیاسي سوله ییزو مذاکراتو لاره ده بل څه بل نه.
ښاغلی صفای وایي د افغان حکومت د مشرانو دا شان څرګندونې کومه ګټه نه لري، ځکه د ده په خبره تر کومې چې د سولې خبرې یوې نتیجې ته ونه رسیږي د حکومت مخالفې ډلې په ځانګړې توګه طالبان سیاسي او سوله ییزې مبارزې ته نه راځي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
آزادانه خبرې کوي.
غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د ملي امنیت د شورا پخوانی سلاکار وایي چې که او غواړو او یا ونه غواړو په افغانستان کې د طالبانیزم کېدو سیاست را روان دی. رنګین دات فرس پنتا دغه څرګندونې د یک شنبې په ورځ د افغانستان او هند ترمنځ د څلورم پړاو امنیتي خبرو په غونډه کې وکړې. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي ریاست بیا وایي چې په افغاني ټولنه کې د طالبانو مفکورې او افراطیت ته هیڅ ځای نشته. په دې اړه جزئیات د یوسف خان زدران په ریپورټ کې اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار رنګین دادفر سپانتا وایي چې افغانستان او سیمه د یو بدلون په حال کې ده او افغانستان د طالبانیزم کېدو سیاست ته روان دی. ښاغلی سپانتا دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ او هند د دفاعي او امنیتي انسټیټیوټ له لوري رابلل شوي د څلورم پړاو امنیتي غونډې ته وکړې. هغه وویل که افغانان وغواړي یا ونه غواړي دا نه پشا کېدونکی بدلون را روان دی. افغانستان او سیمه کې په یوې اجتناب ناپذیر وضعیت کې یو. دغه بدلون موږ افغانانو ته ډېر دردونکی او غمګین دی. شاید زموږ غوښتنې نه وي، خو واقعیت دا ډول دی چې که وغواړو او یا ونه غواړو په افغانستان کې د طالبانیزم کېدو سیاست را روان دی. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغان سولې لپاره ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د افغانستان د سولې هڅې پیل کړي او په دې برخه کې له افغان چارواکو په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړي. د دغو هڅو په لړ کې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ وویل چې متحده ایالات په افغانستان کې د سولې په ډېرو جدي خبرو بوخت دي. له بلې خوا ټاکل شوي چې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه د جینوا په کانفرانس کې چې د روانې اونۍ د سه شنبې او چهارشنبې په ورځ جوړېږي هم خبرې وشي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي افغانان نه غواړي چې بیرته د افراطیت دورې ته ولاړ شي. د دغه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل هیله ده چې افغان سیاستوال په خپلو خبرو کې د هیواد شرایط او وضعیت په پام کې ونیسي.
په افغاني ټولنه کې د طالبانو او یا افراطي فکر او مفکوره ځای نه لري. موږ هیڅکله نه غواړو یا افغانان نه غواړي چې بیرته د طالبانو دورې ته وګرځي. موږ د دغه سیوي ټولنې ته افغانان هرکلی نه وایي او موږ هیله من یو چې افغان سیاسیون په خپلو خبرو کې هیواد او شرایط وضعیت درک کړي او د خلکو غوښتنې ته
د سیاسي چارو افغان کارپوهان وایي چې له بل هر وخت زیات اوس د سولې خبرو ته ځکه هیلې زیات شوي چې امریکا له وسلوالو طالبانو سره د افغان سولې په اړه مخامخ خبرې روانې کړې دي. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم وایي دا وخت د مشرانو مسؤلیت دا دی چې تر ډیره د قومونو ترمنځ د پیوستون او یووالي لامل شي، نه د بیلتون او جدا کېدو.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.
د نړیوال نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان بلکې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر پرون فرا ولایت ته تللی و او دغلته د یو شمیر بهرنیو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو خبره کړې ده. په دې اړه په روانه خپرونه کې درسره جزئیات شریکو. د غراس د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو، خو تر هغې مخکې له سالی همدا شیبه له سالی محمد سالی څخه د نړۍ د مطبوعاتو د مهمو مقالو جزئیات اورو.
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ پرون د افغانستان په اړه پر هغه کانفرنس لیکنه خبره کړې چې په پم کې ده. روانه اونۍ د سې شنبه او چهار شنبه په ورځو په سیویس کې وسی. لیکوالې پاتریشا ګاسمن لیکلي د افغانستان تمویلونکي هیوادونه به په جنیوا کې سره جرګه کیږي چې د اصلاحاتو په برخه کې له افغان لوري د پرمختګونو راپور واوري. د لیکوالې په باور دغه کانفرنس تمویلونکو هیوادونو ته چې په افغانستان کې له ولس کلنې جګړې ستړي سوي کوچنی فرصت برابروي څو د سویو کارونو لیست برابر کړي. په لیکنه کې لولو په اصل کې چې د سولې د مذاکرو لیدلوري پراخ سوی. د بشري حقونو په برخه کې د حکومت د راپور ارزونه تر بل هر وخت مهمه ده. د بشري حقونو د څار سازمان په لیکنه که څه هم د افغانستان حکومت په وروستیو کې یو لړ اصلاحات پیل کړي، خو د بشري حقونو د سرغړونو پر محدودولو یې لږ اغیز کړی دی. لیکواله پاتریشا ګاسمن لیکي حکومت تیر میلادي کال داسې قانون تصویب کړ چې شکنجه پکې جرم ګڼل سوی او حکومت په نوي قانون کې تازه مقررات درج کړي، خو له دې سره سره د توقیف سوو کسانو شکنجه اوس هم روانه ده. په مقاله کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د 2011 میلادي کال راپور ته اشاره شوی چې وایي له 2011 میلادي کال راهیسې چې د توقیفونو څارنه پیل شوې، اوس د پولیسو په توقیف ځایونو کې د هغو کسانو شکنجه خورا زیاته شوې چې د جګړو اړوندو مسایلو په تړاو نیول کیږي. په لیکنه کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتی او د خبرېلانو په وړاندې د حکومتي چارواکو او امنیتي ځواکونو د ناوړه چلند د زیاتېدو یادونه هم شوې ده. ل امریکا خبرېدونکو ورځپاڼې سټارز اند سټرایپس چې تر ډیره د امریکایي پوځیانو په اړه لیکنه خپروي، د افغانستان په اړه یوه مفصله مقاله خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي افغانستان ته د لومړیو امریکایي سرتیرو له داخلېدو اتلس کاله وروسته لا هم دغه هیواد له خطره ډک ګڼل کیږي. د لیکنې په حواله د هغه درسونه دي چې د ستاسو په جرګه کې د امریکا د جمهوریت غوښتونکي ګوند غړي ډارن سوتو د کانګرس د یو هیئت په ترکیب کې افغانستان ته د خپل 15 ورځنی سفر پر مهال تجربه کړل. د ورسپانې په لیکنه کلی چې ښاغلی سوتو په افغانستان کې وو، یوې تروریستي حملې دوه ډاکټرانو وژل او په هغه ورځ چې دغه هیئت له افغانستان څخه ستنېدی بلې چاودنې لږ تر لږه د 500 کسانو ژوند واخیست. سټارز اند سټرایپس ورسپانه لیکي دا لکه چې سوتو د 2011 میلادي کال په جنوري کې کانګرس ته لاره پیدا کړه، افغانستان ته یې لومړی سفر وو. د ویل چې افغانستان ته د سفر پر مهال له امریکایي پوځیانو سره هم کتلې دي. دارین سوتو ویلي د داعش ډلې د خراسان څنګه د هغې تروریستي حملو ته په پام سره زموږ د هیواد لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی.
په ځینو ولایتونو کې د افغان پوځیانو د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړ شوي دي. له دې جملې په میدان وردګ، ننګرهار، لوګر، پروان او نورو ولایتونو کې خلکو مظاهرې هم کړې دي. علت یې څه دی؟ دوی د پوځي عملیاتو خصوصا هوایي عملیاتو تجربه نه لري او که استخباراتي معلومات یې سم نه دي. صالح محمد صالح پر همدې موضوع د سیاسي مسایلو له تحلیلګر مجیب الله شریف سره مرکه کړې ده. په پیل کې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ شوبلې د زیاتېدو اصلي علت څه دی؟
د ملکی تلفاتو د زیاتېدلو څو مهم علتونه دي. یو مهم علت یې دا دی چې په اکثریتو ځایونو کې چې زموږ نظامي قواوې عملیات کوي، دغه عملیات په داسې کره معلوماتو باندې نه وي ولاړ چې هغه په حقیقي ډول باندې د نظامي پلان لپاره په کار کې. دوه مهم علت دا دی چې په اکثریتو ځایونو کې چې کله دوی غواړي خپل هدف ته ځان ورسوي، اولویت او لومړیتوب دا نه وي چې ملکي تلفاتو مخنیوی باید تر هر څه لومړی وي، د هغې نه وروسته دفته ورسیدلی شي. دوی په اکثریتو داسې ځایونو کې چې هغه د استوګنې ځایونه دي، په هغې کې په داسې شکل باندې عملیات اجرا کوي چې هدف تر هر څه لومړیتوب لري.
دغه معلومات چې دوی ته رسیږي، دغه استخباراتي اطلاعات دوی څنګه کره کولی شي؟
دوی ډېر په اسانۍ باندې دا کره کولی شي. اول دا دی چې د کشفي معلوماتو یا په اصطلاح د استخباراتي معلوماتو د غورچانګ لپاره د مختلفو ذرایعو نه کار واخلي. یوه مسله. دوهمه مسله دا ده چې کله دوی په یوه ځای کې د لومړي ځل دپاره په استخباراتي معلوماتو کې درواغ یا دومخی ترلاسه کی، په هغه منبع باندې یا په هغه مصدر باندې باید بیا تکیه ونه کړی شي. او دریم دا دی چې همیشا شاه د عملیاتو په ارتباط د استخباراتي معلوماتو په غورچان کې دې ته هم نظر وشي که دا خو به د تربګینات شخصي دښمنیو نورو رقابتونو په اساس باندې دوی ته نه وي ورکړی شوي.
په کندز کې په دغسې یوه پیښه کې د ملکي تلفاتو له واقعې نه وروسته افغان حکومت د هغو کسانو په وړاندې د جدي اقداماتو خبره کړې وه چې د دغسې ملکي تلفاتو مسؤولان دي، خو په ننګرهار، لوګر، پروان او نورو ولایتونو کې دا مسله بیا تکرار شوه. فکر کوي چې حکومت د عاملانو په وړاندې اقدامات نه دي کړي که دا مسله ورته جدي نه ښکاري؟
تر زیاته بریده پورې چې په دې مختلفو ولایتونو کې ما عملیات وڅارله، د وردګو له ولایت نه نیولي وو، دلته نظامي مسؤولینو ته چې کله داسې شنه رڼا ورکړی شي چې عملیات باید زیات کړی شي او وسلوال مخالفین باید وځپلی شي، دوی دا عملیات په داسې بې کنټروله او په داسې بې پاملرنې شکل باندې زیات کړي چې اکثره وخت د ملکي خلکو ژوند او د ملکي خلکو مالي شتمنیو ته پکې زیان واړوي، او د هغې نه وروسته حکومت بیا ډېر کوشش کوي چې د دې نه ځان وباسي. اما هغسې کره شواهد او مدارک د دوی مخې ته پراته وي چې ولس یې د دروازې مخې ته ولاړ وي او ورته وي چې راشه وګوره چې زما کور دی د ملکي په صفت ړنګ کړی نه دی، او داسې نظامي په صفت چې ستا په مخالفت کې ولاړ وي.
وخت نا وخت افغان چارواکي، نظامي چارواکي تور لګوي چې د دولت وسلوال مخالفان د ملکیانو په کورونو کې پټیږي او له هغه ځایه اندښتونه کوي، نو دوی مجبوره کیږي چې بیرته ځوابي اقدام وکړي. دا مسله څومره رول لري؟
لدې هیڅ کله سترګې نه پټیږي. هغه مخالف وسلوال چې وسله یې په غوي یو ملکي کس هغه ته نشي ویلی چې زما د کور د دیوال نه او یا زما د انګړ نه مسلحو قواو باندې ډزونه مه کوه، او همدا ډول نشي کولی چې خپله بېوزي د وسلوالو قواو د حملې په حالت کې د هغوی نه وژغوري. نو اصلي مسله خو په دواړو حالتونو کې عام ولس ته جوړه ده، یو وسلوال هم زور لري او بل وسلوال هم زور لري، خو خونه زموږ د ولس پکې ګډه کړې ده چې یو یې هم غږ نه اوري. زه څنګه وسلوال مخالف ته وویل شم چې له دې ایسته شه، خو یا د جاسوس یا د مخالف یا د ډیموکرات یا د امریکایانو د مزدور په نامه مې سر راغوڅوي او وایي چې دا جاسوس دی، او که هغه ته ویم چې ته مه لرې کېږه نو دا بل طرف راته وایي چې استه د طالبانو سره ولاړ یو د دولت مخالف یې باید ته ووژلی شي، لکه څنګه چې طالب یا بل مخالف وسلوال وژل کېږي. دا هغه مشکل دی چې ولس بېچاره پکې ګیر دی.
بل شریف صاحب، په داسل کې چې د جګړې ټول مسؤلیتونه له څو کلونو راهیسې د افغان قواو پر غاړه دي، دغسې ملکي تلفات چې د دوی په پوځي عملیاتو کې پیښیږي د دوی پر وړتیاو باندې څه تاثیر کوي، او دا چې ولس ورباندې باور کوي پر دې مسلې باندې څومره اغېز کولی شي؟
دا هغه څه دي چې په نتیجه او په پایله کې بالاخره زموږ مسلحو ځواکونو ته په لمنه کې وراچوي. په دې کې د ولس اعتماد په خپله اردو باندې ضعیف کېږي، په دې کې ولس خپل ځان په دې حکومت کې نه ګوري، په دې کې بالاخره د ولس دې ته رسیږي چې نه زما غږ مخالف وسله والا اوري او نه یې حکومت اوري. بهتره دا ده چې هر څه را باندې تیریږي، د هغې په وړاندې که یو آواز د بشریت په شکل اوچتوم اوچتولی شم، د دې نه وروسته نور څه نه شم کولی. دا هغه څه دي چې باید صحیح شکل باندې ورته پام وشي، وسلوال مخالفین پام ورته وکړي، او د دې په خوا کې زموږ تربیه شوي ځواکونه چې په منظم ډول مسلح کېږي تربیه شوي وي او جګړې ته استول کېږي او په مسلکي شکل باندې جګړه مخکې بیایي، د دوی نه ډېره تمه کېږي چې دغسې د ملکي کسانو په وژنه، ځورونه او د هغوی په شتمنیو په لوټولو یا له منځه وړلو کې باید هېڅکله د لومړیتوب نه تیر نه شي، چې باید هېڅکله دې ته ضرر ونه رسیږي.
دا چې ولې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي، په دې اړه مو د چارو د کارپو محب الله څرګندونې واورېدې. د افغانستان په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان پرون فرا ولایت تللی او دغلته د بهرنیو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پر موضوع خبرې کړي دي. له سیمې پې زموږ خبریال احمد شاه فطرت رپورټ لري.
په فرا ولایت کې کابو سل تنه بهرني ځواکونه د نظامي تجهیزات سره تر نامعلومه وخت پورې ځای پر ځای شوي دي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان اسکات میلر د یک شنبه ورځ په ویلیدنې کې د فرا ولایت څخه وویل چې دوی د فرا ولایت تامین امنیت لپاره راغلي دي. هغه زیاته کړه چې هېڅکله هم په فرا ولایت کې افغان ځواکونه یوازې نه پرېږدي، او په همدې موخه یې د بهرنیو ځواکونو یوه قطعه دلته ځای پر ځای کړې ده. که څه هم اسکات میلر په دې اړه چې آیا بهرنیو ځواکونه به د افغان ځواکونو سره په ځمکنیو عملیاتو کې هم برخه اخلي او که نه څه ونه ویل، خو هغه زیاته کړه چې په هوایي بریدونو کې به د افغان ځواکونو سره مرسته کوي.
My purpose of my visit here was to assure you that you have our support. We work together. و یکی از اهداف سفر ما به ولایت فرام روزی بود که به شما بگویم ما همراهتان همکار هستیم، همراهتان همکار خواهد بودیم، همراه قمندان صاحب قلوردو قطعات نظامی و جناب والی صاحب و هر چیزی که در توان ما باشد در جریان ماهای پیش رو ما همراهتان شریک خواهیم.
فهمیدیال که در فرا ولایت سیمه چارواکی در بهرنی زواکون را تک فرا ولایت تامنیت تامین په برخ کې غیظ من بولی. محمد شعیب ثابت در فرا والی وای چې در بهرنی زواکون په مرسته سره به در فرا ولایت امنیت تامین کړي. هغه هم دا شان زیاته کښ نور در فرا ولایت اوسیدونکو د امنیت د خرابوالي او همداشان د شهر سقوط اندېښنه نه لري.
فرا د ښار نه دفاع کوي، د فرا د ولس نه به دفاع کوي او د فرایي ولس د ټولو حقوقو نه به دوی دفاع کوي. انشاءالله تاسو ډاډ درکړو چې هېڅکله به دښمن ونه شي کولی چې فرا ښار ته سقوط وکړي.
که څه هم بهرنۍ ځواکونه په تېرو کې هم څو ځله فرا ولایت ته راغلي، خو کله چې دغه ولایت تللي بېرته دولت د وسلوالو مخالفانو بریدونه زیات شوي او خلک وایي چې دوی حضور په فرا ولایت کې نه شي کولی د امنیت په تامین کې اغېزمن ثابت شي. له بلې خوا په دې وروستیو کې په فرا ولایت کې دولت د وسلوالو مخالفانو بریدونه هم ډېر شوي دي او وبلیدل شي چې د بهرنیو ځواکونو حضور په فرا ولایت کې څومره د امنیت تامین سره مرسته کوي.
دا هم د دې مهال د مهمو خبرونو لنډیز. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته ځي. په جنیوا کې سبا او بل سبا د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس جوړیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د 15 نورو ولایتونو لغمان، کاپیسا، پنجشیر، زابل او نیمروز د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړې. د افغانستان د بدن د ښکلا نړیوال اتل احمد یاسین صالح قادری پرون شپه د ګلوبل کلاسیک په نړیوالو سیالیو کې اتلولي وګټله. د ایران لویدیځه سیمه چې له عراق سره پوله لري نن د زلزلې یو ټکان ولړزوله. او د اوکراین پارلمان نن د دې هیواد د نظامي شورا په سپارښتنه د یو پوځي قانون د جوړولو د بحث لپاره فوق العاده غونډه کوي.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کو زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ ځلونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې او د دې ونی د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د هرات له ولایته د بهاودین په نامه یو کس ټلیفون کړی چې حکومت ورسره د هرات ولایت د شهیدایي په کم کې د یوې نمرې ځمکې د ورکړې وعده ورکړې وه. د یوې پیسې هم تحویل کړي، خو څلور پنځه کاله کېږي چې ځمکه ورته نه ده ورکړل شوې. دغه ستونزه مو د هرات ولایت د چارواکو غوږ ته هم رسولې ده.
د انصاف په لټه کې
ورور نوم د سده او د کوم ځای د ټلیفون کړي؟
نه، بهاودین د هرات ولایت د شهیدای د کانف نه درته مخاطب یم. ورور
مشکل هم سو
مشکل مې دا ورور چې موږ د شهیدای مهاجر چې تقریبا په شپږ اتیم کال کې د دولت خوا په دغه کم سرویس و دې ته پر کور یو نوم رمزه وار کړه سول چې د خلک به دغه ځای باری ریال تلور د غره په دې خې شهرک به مهاجر په نامه جوړ کړي ورته چې شهرک ته بځي او هر کور به شل شل زر روپۍ د خپل د نمرې قیمت تحویلوي. خلکو پیسې درلوشلې، بعضو ورکړې، بعضو ناوخته سو سره وځنېدلې، خو هر چا تعرفې د دولت د طرفه ورکول کېدلې. موږ تعرفې راکړل سولې، پیسې مو په درونوي کال کې تحویل کړلې. څلور کاله کېږي دغه زموږ پیسې هم اخیستې دي، هغه نمرې مو هم نشته. اوس څو وار مارزې کړي، والي صاحب ته مارزه کړې ده، ښاروالۍ ته مارزې کړي، شورای ولایتي ته مو کړي، هر ځای ته چې تللي څوک پر خبره غوږ نه نیسي. نو دا څلور کاله کېږي ورور نه پیسې راکوي، نه مو د هغه مځکې درکشته او د دې ځای نه امدادي خلکو لودرانګی وخت راځي. دا سرایونه نه ړوي چې د هغه ورځونه شاید په اخبارو تلویزیونو کې ته لیدلي چې د خلکو سرایونه یې نړولي. وله نو موږ ته پیسې هم نه در کړې، ځکه هم نشته سرای. مو سبا به سبا را باندې نړۍ وای بار کوي. نو موږ څه وکړو؟ موږ چاره دار دي دولت یا غزمون ذکره معلومه کې یاد یا غزمون اخیستې پیسې به تر کې به زارې موږ دغه ځای نه باري جوړ څه سبا را باندې نړۍ ما شمان تر لاندې کېږي، شته تر لاندې کېږي. وینو یا دغه درته وای د ځکه تشتانان د اخترونه را کوي وای بار کوي کاپ. دولت پیسې ورکړي مزه کې دار کې زه خپل پر لار باندې داسې راته وای
اوس چې دغلته پراته استې د ځمکې د چا دی
دا چې فراتوې دغه د شهدا د دولتي ملک په خوا بیا وایده ورکړې دي او خلکو ته اخستې سوې دي خلکو اخستې دي هغه خلک چې اوس موږ پر فراتوې هغه خلک اوس راځي ځان ته ځای جوړوي د ازمر د سراوي منطقې چې د ازمر د هملګان چې موږ ژوند پر کوو دولت دغه په بدل کې موږ تل ذکر راکړه د ام ځکه دي خلکو ته تعویل ول څو موږ تل شهر راکړه چې ذکر راکړي هغه خلکو ته چې ورکړې دي هغه شهر راکاغه هم تر اوس پورې و به نهسته او کار کټارې ډېر کم دی خو هغه خلک دي خیر بیا هم نمره ورکړه سي د موږ نن نمره ست نه شي څلور کال کې چې پیسې هم راځي نه اخستي چې ورسو وایا وای ته پیسې نه واخ تعویل کړی دي یا وای ست چې نمرې وروره کولاړې اوس ولې نهسته درکې نهسته چې نمرې مو چا اخستي دي اچھا چا اخستي سي نماینده خوري لچا نماینده ته چې و وای هغه په شاروالۍ کې وروار چې په فوجو شروالۍ کې په سوي دي هاته د ولایت می مکتوب ورولې دي شروالۍ ته سېکټور خصوصي ټکنیکی ورته وای هغه ما ته جواب راکړي چې ورزول ورته د می مکتوب څخه ساده ولایت حکومت مکتوب راوړې دي نو دا څه خبر راته کوي
سو کاله کیږي چې په دغه سیمه کې پراته استي
د شیش کې زه خپل تقریبا 85 کې راغلی هم دلته پیرات کې ژوند کوم تقریبا داري څو کاله کېږي 12 کاله کېږي دلته پراته یو
دلته کوټې موټې خو به هم جوړې کړي کنه
کوټې خو مې جوړې کړې د طالبانو د وخت جوړې کړې کوټې دي په هغو کمپ دا پخوا په هغه کمپ کې پراته یو دغه کوټو په بدل کې موږ هغه نمرې راکولې پیسې رانه واخیستلې نمرې هم نه دي راکړي تر اوسه پر هیڅ هغه قوا اسنادونه هم په لاس کې لرو تعرفې د بانک چې موږ پیسې ورکړي دولت خپلې تعهدنامه راځي نه اخیستې ده د هغه هم په لاس کې لرو دا ټول اسناد هم لرو خو وایي نمرې مو نشته کاکا یا نماینده خوړلې یا شروالۍ څه په کړي دي موږ بالا دغه درکه موږ نشته کولای چې څه څه په کړي دي وایي اوس په منتظرینو کې هر وخت چې ته بیا فرمان راغی بل فرمان هم نه راځي موږ چې دغه د بعض خلکو ځین چې پوښتنه کوي چې هغه په دولت کې کارمندان دي په قانون فوج هغه راته وایي چې ورور ستا حق دلته دی هر چا چې څه تلف کړی دی تلف کړی دی خلاصه هغه خپل نوم نه اخلي زموږ نوم نه اخلي دغه کار سوی دی هغه چار چا کړی دی ورور خپل حق دی دلته دی په دغه شهر کې د ماجورینو په نامو پیسې تعویل کړي دي ټول د شهر کا اسناد د ماجورینو په نامه دي او موږ ته د مزکه درخصان د پیسو
تاسو د کوم ځای دلته راغلی یاست
زه خپل د بادغیس ولایت د مقر د ولسوالۍ یم
د ایران یا د بل ځای نه خو نه استه راغلی
نه موږ داخلي مهاجر او بیا شوه ولو دلته راغلي ولو بیا د خلکو ته داسې دولت مزګه ورکړل نمبر یې ورکړي بیا د پیسې ورنواخذلې په بدل کې داسې مشکل لري ورور دغه مشکل دغه
داسې وصول شته چې داخلي بیا شوه ته هم کورونه ورکی نمبر یې ورکی
خو دا په هغه موسم کې دغه کار وسو په هغه 86 کې د حامد کرزی چې رئیس جمهور په هغه موسم کې دغه کار وسو چې امر ورکړل سو ته د دولت د خلکو تر مابین یو جنجال راغی چې د کورونه پر خلکو نه ورته د خلکو جنجال وکړ ول څه تل سفر د خلکو زخمیان سول بیا دولت امر وکړي چې د خلکو ته د مزکی ورکړي سال تر شهر کورته جوړ شي
نو بادغیس ولایت کې تاسو خپل کورونه لرل
یا التمجید زاین لرور نه ملک لرو نه اسرائیل لرو نه مزک لرو نه زای لرو ایت نه لرو مدا چې کوچی خلک ول حالت دل ترالو پراته ول دل تبسلاش
استاسه غختنه وسده
زمور غختنه دغه د دولت دغه زمور پیسې چې راځي نه اخستې دغه زمور نمرې دی په دغه شهر کې چې دا د شهیدای د کم وشاته دی د زمور نمرې دی دال تر کی دا یو غشتنه مدل بل غشتنه مدا ده چې د زمور زایونه را باندې نړوي دینه دا موږ ته دا شاسنا دی شی خوراکي چې څورڅو دا زمور د نمرو معلومات کیږي چې په موږ څو کار ونه لري د زمور سرایونه را باندې چپانه کې راځم ځکه چې تشتنان موږ ته وایي چې بار کې موږ د استې سرایونه نړو ته دا څه مشکل مده موږ دا خواهش مده غشتنه مده
دا غزمه که هو تاسو چې اوس پکې پراته استې دا خو شخصي ده د چا په اجازه هم دلته اړولي
دا د طالبانو په حکومت په وخت کې دا کمپ جوړ شوی وو دا په هغه موسم کې دا کمپ جوړ وو دا کورونه جوړ وو دا هر سړی چې راغی دلته واړول په دغه ځای کې پراته و دا خلک ور باندې پراته و د امځکه خرڅه شوی د بیا پر چا باندې چې خرڅه کړی دا هغه د نقشې درګات څخه خرڅه شوی دا بیا نو اوس د خلک چې راځي دا دولت مستول چې د امځکه چار چا خسته دا و خلکو سره ادا سي د نمائندگانو سره خبرې وکړي چې په بدل کې دلته ته تمځکه درکول کیږي ته به د خلکو مځکه ورپریږدي نو هغه مځکه خو دولت مرځنی پیسې دا هغه مځکه په بدل کې واخستلې هغه مځکه هم نسوله و پیسې مرځنی اخستې دي دا مونباري په زور کنه په رضانه په زور سرنجر ودري اسکر سره ولاړ دي خلکو سره یې پر چپکی بس
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مو د هرات د والی لویاند خاغلی جیلانی فرهاد سره شریک کړه خاغلی فرهاد د هرات له ولایت د بهاودین په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې حکومت ورسره تقریبا 4-5 کال د مخه په شیدای خارګوټ یا پارک کې د یوې نمرې ځمکه د ورکړې وعده کړې، خو دی وایي 4-5 کال د مخه د ځمکې پیسې هم تحویل کړي، اسناد په لاس لري او موضوع تر ښاروالۍ پورې هم رسیدلې ده، خو ځمکې پسې سرګردانه دی. ستاسو نظر مو غوښت.
موږ ډېر هڅې کوو د هرات په ولایت کې چې دا بېځای سوي خلک زموږ هموطنان ته مناسب بشري کمکونه برابر وایي، دوی ته توضیح کړو. همدا شېبه دوی ته د مسکن مشکلات چې اوس دوی په هغې کې مخامخ شوي دي، دوی ته هم انشاءالله د شګوالي لخوا دغه مشکل حلوو و دوی ته مناسب او ثاني مرستې او د مسکن امکانات برابر نشي.
یعنی دو باید مایوس نشي.
اصلا د مایوسیت خبر نشته، ځکه چې د هرات مسؤولین، د شهروالي، د هرات ولایت مسؤولین چمتوال دي چې دوی ته هغه انساني مرستې چې پخه کوله اوس هم ادامه ورکړي.
دوی وایي چې موږ ته په شهیدای پارک کې، پارک د یو سیمه د شهیدای په نامه، هلته موږ ته د ځمکو وعده راکړ شوی و. تقریبا 15 کال انتظار وایست، لیکن موږ ته دا ځمکې را نه کړل شوې.
ښاروالي په دغه ځمکې همدا اوس هم کار کوي، هغه لازم امکانات دوی برابروي. انشاءالله دا پروسس تکمیل شو، ځمکې دوی ته ویشل کیږي او دوی هم باید هغه اصلي ځای چې د څو کلو رئیس هلته ځای پزل شوي دي، دوی باید دغه ځایونه دغه نمره تخلیه کړي او نوي ځای ته انتقال شي.
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو، وا موریدل چې د هرات له ولایت د بهاودین په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې 4-5 کال د مخه د هرات خار د شایدای په پارک کې د یوې ځمکې د ترلاسه کولو په خاطر پیسې هم تحویل کړي، فورمې او اسناد هم په لاس لري، خو ځمکې پسې تر اوسه هم سرګردانه ده. او د هرات د والي ویان خاغلی جیلانی فرهاد وویل چې د دوی کارونه په تیزۍ سره پر مخ روان دي او ځمکه به ورکړل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولري، د ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو دوستانو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني، روغتیا مو غواړم. یو اوریدونکي پیغام راستولی چې په کندهار ولایت کې یو شاوخوا 3 کلن ماشوم موندلی دی. نشانه یې راته وایي، په ګډه به یې سره واورو.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. پاسلو سلام. یو کوچنی هلک چې د لیوی علی د نیمې حوزې په ساحه کې مرسی دا کړی دی چې نوم مې عزت الله شي. تقریبا د 2.5-3 کالو به یې د هر چا چې دی په دا شمېره چې زنګ ووهي خپل کوچنی چې ترلاسه کړي 0-3-3-8-3. چهره یې وار بیا وایم 0-3-3-8-3. هر چا چې دی په دا شمېره چې زنګ ووهي خپل کوچنی چې ترلاسه کړي. وسلام.
السلام علیکم. زیس مطلب چې من څه خبرې کوم، دلته د خان صاحب په نامه دی، د پلار نوم محمد سید دی، د بلور نوم محمد انور دی، د بل نوم ورور نوم ول سید دی، د کناز دی، د ولسوالۍ دغه چوکۍ ده، د کلي ګچب دلی دی، انشاء الله دا کلی دی. ته کولای شې چې زما سره دا نمبر باندې معلومات وکړې چې پر وڅاوه وڅاوه یو څلوي شپږ سوه تاتیا په پاکستاني نمبر دی 0-3-4-3-8-3-8. سلام.
الو السلام علیکم. زه د شیر احمد د کندهار ولایت څخه خبره کوم. زه د دلاور خان یم. زما سلامونه چې په دلاور خان باندې ووایي چې زه په افغانستان کې اوسېږم. زما پلار دلاور نومېږي، هغه چې زما سلام ورسېږي.
السلام علیکم. زه دولت ملت کندهار د پنجوایت بلوسوالۍ څخه خبرې کوم. چې د کرزی دریم کال وو چې په هغه وخت کې جنګ و جګړې وې چې زه د کور څخه کوچنۍ راوتلی وم په هغه وخت کې کډوبار وو نو زما څخه خپل کور کوچنیان ویان ټوله ورک شي زه غواړم چې خپل کور پیدا کړم زما پاکه څوک معلومات لري ما ته دې په داره شمېره زنګ ووهي چې زه د تلیفون شمېره به ورته ووایم زما د تلیفون شمېره ده 0 1 0 0 5 5 2 1 1 خدای په امان.
په مخ دې ښه محترمه دوسته اوس په نورو دوستانو پیغامونه هم واورو چې په خپل اور کې پسې ګرځي.
سلام علیکم دوستو نو له نورو د نګرا ولایت د کانون ولسوالۍ نه خبر کوم او زبا یو پلان تقریبا اول مخکې کیږي چې دا غره شوې ده چې ځان نیم دې او طالبان طالبان چې ختم ده په کال باندې او کا څه ته دې معلومات دي سما ته دې په دې سره څنګه وایي چې په اوسه شپه ته یو څه نه وی او څه وشه پاتلو. سلام
السلام علیکم زه عبدالحنان ممینم د کندهار ولایت څخه زما یو غوښتنه د وحید په نوم د تقریبا د لس میاشتو راهیسې نو معلومات نه موږ لرو نه کورنۍ کې څوک په اړه معلومات لري نو ماته چې په دغه شمېرې څنګه وي 0 9 0 9 0 9 0 د شمېرې تکرار 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9
زوال در اجت لمن دولت زبنی کجکی دون سوالیت خبری کو دا زادی و رادیو کارتون ته سلام نو وای دا سلام زما یو ترید دی چې دا جان زوی دی په احمد محمد صاحب کچا په دې په اصل معلوماتي رد وکړل کې صورت ته په دغه لمبار دی ماته زنګ وای.
السلام علیکم آزادی رادیو اور کارکونکو ته سلامونه. زه مرزا خان د شبرغان دی ولایت اوسیدونکی داسی په نامه دی عمران یما یو ورور چې اته کال تقریبا کیږي سله کور څخه نظر کده که څوک په دې اخلا معلومات لري. نن عمران د سند 25 کال تقریبا یی که چا سره معلومات دي نو په دې اخلا دي معلومات یا زنګ را سره وای. سپر سپر ناویا
السلام علیکم. زه محمد لادی المن ولایت د ګرمچل ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما پلار چې نوم یې حبیب الرحمن دی د سیلې په ژوند کې د سیلې په جنګ کې ورک شوی دی. نه د مرګ پته شته او نه د ژوند. نو که تاسو چا ته معلومات شي نو زما شماره د ماته دي معلومات راکړي. صفر اووه فور و یو نه پنځه دوه دوه اته شماره یو ځل بیا وایم. صفر اووه څلور اووه یو نه پنځه دوه دوه اته. وسلام.
السلام علیکم. زه محمد یوسف خبرې کوم د شبرغان دی ولایت. ما یو ورور ورک ده په ترکیه کې دوه کاله دوه میاشتې سولې که چاته معلومات یې په دې لمبر د اړیکه ونیس. صفر اته اویا پنځه پنځوس اتیا اته سوه نهه اویا. وسلام.
السلام علیکم. زه نر علي د هلمند ولایت د لشکرګاه څخه خبرې کوم. زما پلار جعفر نومېږي تقریبا د پنځه دېرش کاله کېږي چې بیا درکه شوی ده. نو د ده په هلکه څوک یې د ده په هغه باندې یو درک نو په دغه ټلیفون شماره دې ما ته زنګ وایي. صفر اووه سوه څلور څلوېښت درې سوه شپږ دوه سوه نهنس. یو ځل بیا صفر اووه سوه څلور څلوېښت درې سوه شپږ دوه سوه نهنس. تقریبا پنځه دېرش کاله کېږي زده بیا درکه شوی دی له کوره سه اعصابي تکلیف یې لارو. که هر چا د ده درک لارو دې ته به غټ انعام هم ورکړو. السلام علیکم.
السلام علیکم. زغفر رحمان د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ نه خبره کوم. د درې کاله کېږي چې میګنایو د بادشاګل په نوم یو نفر ورک شوی دی. عصبي سیستم یې خراب دی. دا زودۍ رادیو ته یو سړی زنګ والی و چې مطلب دوه کوله کېږي چې میږ سپي وغره کې یو سړی و دوه کوله کې مې تېر کړی دی بیا هم پیدا کړی دی. په دا اړه که مو ته معلومات روکړي دا مې تلیفون شمېره د صفر اووه اووه صفر صفر پنځه درې اووه صفر دوه دا مې پلیپینو شمیرادو کچیره که دا سرای دیتا پولاس ورغلای و میگتا دا زیو خایی پلیپین در تاوکو میگ با معلومات نوخلی. سلامون اسلام علیکم.
السلام علیکم زاب درجه دلمند ولایت بنی کجکی دور سوالی از خر جنرش دکتری از خر تخت زحمت در کم ما رفته به پنانود محمدی سا که دو کال کیزی چورک دی که چهار تا در پا هات لی چهار مرماتی مشت پدی خبر اک پدوش مردم سرانگوی.
السلام علیکم رورا ایما یا رور بینزد یا سکال کیگی چورک دا تور نمیگی ولایت تا تخار ولسوالی خوشبالدین نه نادر اکسا و دا تینزه دیست کلکی گی چه ورک دا تور نمیگی زمرای نمیکم هر یو روری اکبر نمیگی یو روری شاپور نمیگی یو روری روستم نمیگی دوش میره که چه تا معلوماتی ما تا دی زنگ بوشی یا ایماش مره دی سب که که زونده ایماش ماره دی زن اونیسی من معلومات دی ماش را واخلی منه سوی پا من.
السلام علیکم یوالک دا اصلی نوم دا دی ما زوی دا دا آتا کالا کی گی چی دای پا پیخور کی ورک نادره که دا ورک دا که آر چا تا معلومی نو دای دی میدان دی ولایت دا دی نرخ دی ولسوالی دا او داگه دی موش ماره دا دا د مونږ شماره دا په دغه شماره دی مونږ ته زنګ وایي او یو جان مننه.
بله السلام علیکم زه سمیع الله د فراه ولایت د بلابلک د ولسوالۍ څخه اړیکه نیولې یم. زما یو ورور دی د رفیع الله په نامه دا دوه کاله کېږي چې نادرکه دی که چا معلومات وي په دغه حق لدي زموږ سره اړیکه په دغه شماره زموږ سره اړیکه ونیسي 0 0 2 0 2 2 1 4 وسلام.
سلام علیکم زه رز محمد در غنداد ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ یو دوست محمد نمیز عصبي تکلیف لري اصلي د پنځوالۍ د ولسوالۍ دی د راز محمد وراره دی که هر ورځ په هکله معلومات لري شماره موږ یو اعلان بل خپل درکړی ده
اسلام علیکم خبر ایران معلومات سلام.
السلام علیکم زما ورته خان د غزنی ولایت د ضرور شریف خان اعلی کړ سره چې یو ځای ده. ما یو ورور دی چې د سي د بیار له سوته لیلی پلار مې عبدالحمید دی د بن مې احمد لاوی د بن مې احمد له کور څخه نادره کړي نو چې هر چا ته په اړه باندې معلومات په دې شمېره دی راته زنګ وایي 0 0 8 8 9 9 1 1 په دې شمېره دی راته زنګ وایي او خپله جایزه هم ترلاسه کولای شي.
السلام علیکم کرشه تراغلی ګل افغان د هلمند ولایت لشکرګاه شهر د بولان له صحې څخه. زما یو ماما دی چې د 16 کاله کېږي چې نادرکه سوی دی شادي خان نومېږي چې د ورونو نومونه دي عبدالرشید عبدالشکور خان دغه د ورونو نومونه دي او د مشر خدای نومې عبدالغفار د مشر ورونو نومې عبدالغفور دی. که هر ورور په دې اړه معلومات لري له مهربانۍ له وجې دي زما سره پر دغه شمېرې اړیکه ونیسي 0 0 2 0 0 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
د کابل څخه مې الیک نیولې. زما یو دوست تقریبا واته میاشتې کېږي اردو ملي کې په روزګان ولایت کې هغه وظیفه درلوده. نو تقریبا واته میاشتې کېږي چې هغه نه موږ ته اول صحیح او نه شماره هغه تلیفون چې ورسره وه هغه بنده ده، او داسې یو ځای کې اوسېده چې هلته نه امتن وه او نه امن و امنیت وه، بلکې د طالبانو په معاصره کې وه. نو د هغه احوال اوسه پورې مونږ ته نه ده رسېدلی.
کوم یو ورونه چې هلته احوال لري په اروزګان ولایت کې، نوم یې وایم د هغه نوم د حبیب او د محمد عظیم زوی کېږي. نو کوم یو کس چې د دې دراک یا معلومات ولري نو په دغه نمبر موږ سره اړیکه ونیسي، نو الله تعالی تاسو اجر به نصیب کړي. زما شماره ده 0 9 1 1 9 8 4.
السلام علیکم، زه روزنامه د ارغنداب څخه خبره کوم. زه د دوه فرقتي د محمد سلامه دي اقتصادي تکلیف لري. اصلي د پنجوایي د ولسوالۍ دي، د کشمیر دي، د روزنامه دوراره دي. هغه زموږ شماره ده 0 9 1 9 5. دا زموږ شماره ده. کار د سر کوي بیا معلومات ولري په دغه شماره کې موږ ته معلومات راکړي چې رنی ورکول کېږي.
السلام علیکم، زه عبدالحنان مومنی ملا کندهار ولایت څخه. زما یو دوست ورکی د وحید په نوم باندې د ننسنو شپږ میاشتې کېږي چې کور ته مې راغلی. که څوک په اړه معلومات لري نو ماته دې په دغه شمېره زنګ ووهي، 0 9 0 9 4 8.
السلام علیکم، زمرد خان د غزنی لوایت نه خبره کوم. زموږ دوه نفره کلیوال دي، یو د پپل په نامه او بل د روغان په نامه دي. د لوی اختر نه دوه ورځې مخکې د غزنی په ولایت کې ورک شوي دي. دواړه سره وروڼه دي. پپل لاسې غټ تور مزغن سړی ده او روغان دی ښه شعر ده. چې څوک د دې په اړه باندې معلومات لري او یا دې خپله باندې اوري نو تاسو د دې شماره باندې تماس ونیسي. 0 2 1 4 9 5 2 2.
السلام علیکم، نوم می بلال ده، کابل ولایت څخه می اړیکه نیولې ده. زما یو کاکا ده د سردار والی په نوم ده، د پلار نوم یې قاسم علي ده. سل کاله کېږي چې نادره کشوی ده د پاکستان د خزانې کیمپ څخه. که اچا ته پته وي معلوماتي ما ته یې په دې شمېره زنګ وخي، 0 9 1 4 2 9 2 9.
السلام علیکم، ما یو ورور دی، دادا علی په نام دی، د شمپیر ورور شبرک دی. یو بل په حرم ور سره دی، هغه د پیولا په نام دی. دا د دوه پر د باندې سلی د مرجو خوړه کار دی. یو سوال درک معلومات لري دا شمیره دی، ما ته څنګه وایي 0 9 1 9 5 2 8. السلام علیکم، رحمۃ اللہ.
السلام علیکم، محمد رسول زبل ولله څخه مې اړیکه نیولې ده. زموږ یو دوست ده محمد سلام په نامه ده، د محمد خیلو د کلي ده، زابل ولایت د شاجیر ولسوالۍ. ازادي راډیو له کارکوونکو څخه هیله کوم که چیرې دا زما پیغام نشر کړي او یا دی خپله دا زما آواز اوري، نو د پردغه شماره له موږ سره اړیکه ونیسي. 0 2 1 9 5 5 5. شماره یو ځل بیا وایم 0 2 1 9 5 5 5. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام محترم وروره، ستاسو او د نورو دوستانو پیغامونه مو دادی خبره کړه. په دې هیله چې تر بل خبرونه پورې ستاسو د ورکو ازانو ترک معلوم سی او یا هم له کورنۍ سره یو ځای سی. تر بل اونۍ او بل پروګرام پورې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
تیرا کنے دے جانا 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 بدرنا وڑما سلچے تیرا کنے دے جانا 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 بدرنا وڑما دڑچے تیرا کنے دے درمان درمان بدرنا وڑما دڑچے تیرا کنے دے درمان درمان بدرنا وڑما چه درا کړې دې جانان 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 بدرنا غواړو کلزنه دوره جانا ندیر پال ساتا پال ساتا مادر کلزنه دوره جانا ندیر پال ساتا پال ساتا دیکھ دی زایک نو تاوان 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 بدر نغوانو سڑچ دی راکڑ دے جانا جانا جانان بدرنا واڑو